دیمه شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شي په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی ویل افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډېرې قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پرېږدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمن د ترین کوټ تر څنډو پورې ورغځولې خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې دی رای وواده دی او سړي ستړې پوښتنه وکړه چې دا سړی ستړي دي که نه دي. دا سړي د زړه وینې تویږي.
د پروان چارواکي د برېښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې، خو د وارداتي برېښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې با تر پاپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله منه ده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایټالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي.
د سلوات څخه مخې او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه نجلۍ ده، یوه لکتې ده، یوه کور دي.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویاندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
لس تنه طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل داشکه او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارک په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمیر لورو پر اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي، ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 20 کلن ماموریت پای ته ورسوو. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثرو اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو 20 کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړي. د افغانستان د ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 230 نور ژوبل شوي. د شمیر لپاره ایتالیا په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول، په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، پنج شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مځکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولې ته څیرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارۍ د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال 10 تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډېر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبادي د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپورونه وایي تر 400 ډیر غیر قانوني پناه غوښتونکي د مئی له 23 رئیس د بروکسل په یوې کلیسا او دو پوهنتونونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناثبت شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ استفانو پونټکارو وای له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړوتل له دې هوا سره د دې سازمان د مشارکت د پای معنا نه لري. ښاغلی کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلی دي. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی او په پام کې ده دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کاروو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړي ویډیوي پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپلو اړیکو نوی پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زه خپل پاته کیږم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د امیل لومړی نیټه راهیسې چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سې شنبې په ورځ وویل په دې هېواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډېرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې له ډېرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم له ډېرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې ترلاسه شوي بریاوې، هغه بریاوې چې افغان ټولنې خپلې کړي، د ډېرو وینو په بدل کې ترلاسه شوي. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډېرې قربانۍ ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوې یا د افغانستان خلک پرېږدو. موږ د ډیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مو وي ترسره کوي.
پاین حال کې اسوسییټډ پریس خبریا شانس په یو ریپورت کې ویلي د څو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیځ ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورټونو څرګندېږي چې ښایي امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې شاوخوا 1500 امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. دا د ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړي چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپلو هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې له افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې دې ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې او هم اروزګان دی چې په تېره یوه میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولې او خلک ډېر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایي ځواک د ملاتړ د نشتوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
دې شک نسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل، نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر بژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتېري یې تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتېري او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلدارې باندې قدرت نه لري، پر سر کلدارې باندې هلته چې د سړي ګټه ژوند او زندګي پاتې شي.
50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځایه شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه زره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ګړوسه چې ګډ بیا ځای سوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ چې را روان دي، یا ځینې په موټر کې ښځې کوچني هم پسې راسي، یا بیا نیم د کور شیان راولي، نیم نه راولي. تل کلدارې باندې قدرت نه لري، پر سر کلدارې باندې. نو هلته چې د سړي ګډه ژوند او زندګي پاتې شي، هغه بیا راووځي نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د گیزاب ولسوالۍ د بې ځایه سو حال دی. د دې تر څنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته دا بې د ترینکوټ ښار څنډې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښه کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت
وکړي.
۵۰ کلن عبدالغفار او ۴۶ کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولیا او کفترخانی سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله 4 کاله له خپلو سیمو بې ځایه سوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدي، درې مې ورېرونه بکس نه لیدي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې. اوس نو دی بیری روساب چې دا شانې په ټوپ ځغلو کنه والله که بیریږم، یا د طالب سه یا د امریکایي سم د خوړه بیریږم، خوړه ډېر قربان یو نو کې یو منې درلودې هغه راوړي د خپل غلا. یار یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي، د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو.
ډېر کورونه دي، حساب در درې حساب چیرې دي؟ دا اوس دا دي ګډه کډې بارسي وي دي، دا واج ځای یو سړی په کور پاس ګلو خو اند سر یو شتان وو خطر دی چې ګلو څو نيستې وي چې ګلو په سړی نه ستړي ته په ولایت کې دی ری وو دي ته سړی ستو دی پښته نو کې چې دا سړی ستړي دي کنه. دا سړی چې ژړبی نه تو یې جګړه نه کومه ګټه ګټه کوم.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. ذبی الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به چا ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ سودا کول زموږ څه اوس چې هغه راسي ۱۰۰ روپۍ ۱۵۰۰ سودا د وطن دوکانداران هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسوي. دا وخت موږ اتن نه لس پیرې به هم دکاندار د کړي وي، نو دروازه پورې موږ اخلي و دوکاندار هم دروازه پورې پیران نه د کړي. په خوا دغه ورځ ته موږ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ کلدارې پورې متولې، خو اوس ۲ لک ۳ لک کلدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیری ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسي وګړو د جګړو د اغیز په موضوع کې تم کیږو. په کندوز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کیږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دوه نوې رئیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کورونه مو سوځېدل کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دوغو نشی نه لرو چې موږ یې وخورو. وایي چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکوي، شي راکوي، موږ په میدان استو د موږ همه باید وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یې، وږې تږې، ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه کاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. له دوه اونۍ راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند آزادي
خزینه ته سره اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شي
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شوه. نور په دې راپور کې
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوي پیری په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
برقونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پاپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د مونږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوي بیې ان تر 100,000 افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له برقي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا دستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې دایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والي ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه ده چې دغه ستونزه هواره شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړي دي چې دوی په د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو. مخکې هم پولیس څو تنه ګرفتار کړي وو په پروان کې او زموږ تلاشونه ادامه لري.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له 150 زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر او سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
روسیا هیله منله چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړې ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلام مشورې غونډې به دواړو لورو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14 په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15 د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تاییدي تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې له ترنګلې اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز به په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدا په باب هم واورئ چې دغه درېمه څپه په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پېښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ارکه په یو غونډه کې وسلوال طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورساوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 40 کلونو کې 50,000 ایټالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولیس ته څرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې نیولې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم غوښتي وي د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخه لدی چې ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د اوبا د چټک خبرې دا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې راپور کې
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار پوجړاس نو پلار ته غوتو خوځول په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته
مې خای دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درې می څپې په دې هواد کې نګدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د 15 کال محصول څوره جوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوال سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې للوی اختر روسه واده وکړي. خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله وو او ډیر ارمانونه په زړه لره لګټول. د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړی دی. وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. خغل سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایروس سره جدي چلند نه کوي او خاید عامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د پخپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه خو ځوان یم کوم سنځ نه پیخی ولی ومولې چې ډیر بد سنځ پیخ شو موږ یو ځوان زلمی د لاس اور کړ یو ډاکټر مو د لاس اور کړ یو څوک سړي ارمانونه یې لرل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص